سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شې د خبرونو ډیر برخه روخته د جنشتمنې خبرونو ته زنګړې شوه اوس هم پام کړئ خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د نړۍ رنس پر وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د دې سازمان نن د شنبه د مارچ 30 د نړۍ رنس د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې دوی د خپل شریکان سره نږدې نه کار کوي تر څو د دې وژن کې ناروغي څخه اغیزمن شي هر فرد کورنۍ او ټولنې ته ورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د سازمان په افغانستان کې د نړۍ رنس سره د مبارزې ملاتړ ته د اړینو تخنیکی ملاتړ په ورکولو سره د پام وړ کړی اوس مال په افغانستان کې پر نړۍ رنس دخته ناروغانو کره شمیره معلومه نه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پانه کې د 2018 کال پر شمیرې کړي دي چې لمخې په افغانستان کې د نړی رنس له وسلو څخه زیاتې په حساب شوې دي د سکل د نړی رنس نړیواله ورځ د هو مونږ کولای شو د شمنی پنګونی او عمل سره نړی رنس پاته ورسو تر شورلاندې نمازل کیږي د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالې سوزي وای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز نه یوازې بیا عدالت نه بلکې د هغې په وینا جنسیتي تبعیض هم دی ملالې سوزي یک شنبه د وري دریمه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپلې ایکس پانه کې د وی پیغام خبرول سره ویل چې دا په پارلپسي ډول سلورم کال دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولس کلونو څخه پورته نجونو خوانځوي ته لټک څخه منې شوې دي طالبانو درې کال وړاندې وخت ته رسیدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د خوانځوي دروازې د زدهکوونکو پر مخ وتړلې وروسته یې خزینه زدهکوونکي پانتونو ته لټک څخه منع کړلې د طالبانو ترڅو ملالی سوزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د ملالی سوزي بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یوالي او ملاتړ لپاره ورسره ودرېږي د ترکیه د خبرالانو اتحاد وایي د استنبول د خاروال د نیولو پر ضد لارینونه په توریه نه خبرالان نیولې دي تر یو شزه خبر لمخې نن د شنبه د وري سلورمه د ترکیه د خبرالانو اتحاد ویلي چې د ترکیه چارواکو هغه نه خبرالان نیولې دي چې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد په سوخارونه کې د شپې لارینونه پوخخ کړي ول د سم د لاسه روخانه نو چې ولي خبرالان نیول شي دي د ترکیه وی محکمه د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو چې د دری فساد تورونه پر لګول شوی د محکمې تر له دوه پوری د باند حکم کړی دی دا ګام داسې مال پورته شو چې ټاکل شوی و امام مغلو د 2013 کال د ولسمشری ټاکنو لپاره د خلکو لسی ګوند له خوا چې اپوزیشن کې دی د مارچ په 23مه په یو رایچونه کې نومان شي د اپوزیشن اصلي ګوند جمهور غوښتون کې یو لسی ګوند د امام مغلو په اړه د محکمې د پریکړې پر وړاندې د لارینونو غوښتنه کړې کوم چې دوی سیاسي او غیر ډیپلوماټیک بولي د ترکیه حکومت دا راوي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري وایي چې محکمې خپلواک دي د استنبول په سراچانه ولسوالۍ کې د خاروالۍ ودانۍ مخې ته د لاریون په مراسمو کې د ولسی ګوند مشر اوزګور اوزایل د اکشن به پورز ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې لارونو ته دوام ورکړي تر څو چې امام مغلو خوشې نشي د امریکا او روسیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د وری سلورمه د سعودي عربستان په قربتوب خبرې ته پیل کړی دي د روسیې په وینا روسی چارواکو پر مخام سعودي عربستان ته ورسېدل د دې خبرو اترو مخه په اوکران کې د پراخ قربان په لور پرمختګ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی د خبرې تر دې چې په ورځ امریکا او اوکران ترمنځ د خبرو اترو وروسته اکیږي د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دي له خو د اوکران د وزیر رستم عمروف چې په دې خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوی مشرکو خبرې ترې راغده بللې هغه په ایکس باندې کلیک کړی چې اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټولو اروپا لپاره د عدالتانه او تلپاتې سولې تضمینول دي هغه ول چې وادي هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي روسي خبرم دا چې اوکران وایي د روسي لخوا له توغل شوی نه نوی بي پلوټ الټوکو څخه یې و پزوس غورځولې دي د ريوټرز خبر لمخې نن دوشنبه د وري سلورمه د اوکران هوایي ځواکونه ویلي چې د روسي لخوا د نه نوی توغل شوی بي پلوټ الټوکو څخه یې و پزوس وشتلې دي پر راپور کې ویل شوی چې شپږ دیرس نوی بي پلوټ الټوکو خپل هدفونه ته نه دي رسیدلې د دې پاره څنګه ویل شوی چې د پاتې شپږو بي پلوټ الټوکو سره څه شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستیو جګړو کې تاریخي ودانۍ ته هم زیان رسیدلې ده اوکراینی ځواکونو د لزګونو روسي بي پلوټ الټوکو د نسکرو اعلان وکړ په داسې حال کې چې د دې واټ استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوی سره د روسیې دوربند په اړه خبرې وکړې
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته راغلاست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یو ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننی پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 د شکل په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباګان را معذرت خوښی. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه واچوي. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ ورسته به بیا نورو پښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
منه نگرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. کچیرې په شو سپای موګه او داس نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره پام دی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو کچیر موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر پر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نور ځای څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یاد کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یاد ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زلتاس نه پختنه کوم چې د دې اغیز په ماشومان وڅدای.
موږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو فلانه نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د غو سره تبابت سره کار لري هغه سره خرق کم معلومات لري، ځکه موږ په ورس کې ډیر انسانان چې دغه مرزې سره امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سره کار ورته نه یو دومره جدي نه نسی، او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټوي هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهله د جن وهله د پسترګو شوی دی د نظر شوی دی د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا و پوهیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم یعنی د بدن د مقاومت سیستم د په طبیعي توګه طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د خاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یاد نور طبيعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومان کې د خاري ماشومان کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغي شمیر زیات نسبر هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي، مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاور کې باید لوبې وکړي چې
ډاکټر صاحب وبخښئ دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایې د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصند ماشومان په وجود کې پیدا کیږي دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده
ام داست بالکل ام داست اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي او ورسته له لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترافت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي په همدې سبب د ناروغیدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا بل له دې خوا چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان او په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې دغه ماشومان ډیر زر کې دی شي په ناروغي اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځند کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایست.
سلام علیکم
محترمه استاد. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړ لو وسې کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم
مننه احمدي پرونه ته خراغ لاست تاسو زموږ دایمي همکار یاست
بله سر مننه تاسو ډیر مننه ورته ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویره موږ تر بیا کوم راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص ته وجو په ټول کې شکر نشته افغانستان کې افغانستان کے ډیر مشمان دي نه وګورئ چې په ناسنا سیاحت دي تقریبا وګورئ سره بغا وي او رقم سره بغا نشي ډیر مکروبي سمي یعنی تقریبا ډیر دوا ځار باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتې نو دواګانې شو ګورم کې کوي پته دي نو هغه ومن چې ټول ګورو تکل چې موږ خپل هغه خاص ته وجو خپل ورو مشمان ته کوم یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا ځان نه دي په هغه کله دي معمول په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خاړی تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمار ګورو تاسو ته محترم نو کار ته موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکروب خيري نو په دغه خپل باندې موږ ته تقریبا موږ د شخص خاص یو پرمن نه درسه ته توجه شي که موږ ته توجه کو ته تاسو محترم یعنی مرزي نه رغي به کم شي یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ مشکو وګو یې ته باندې موږ ته وګو د ډاکټر غیر شي دي په دغه خپل باندې یو
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله ته اوسنه سم واورید د غوی د زپلاس پوشو مچ د دوری د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم زیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي تلوب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مگر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنې دوه کلنې سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کی چې پاکي او نظافت چیرته لري. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا وروپویول شي چې شی پاک او شی ناپاک دي او څه شي مریضي څه شي ده او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دغه مریضي او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتو لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحیح نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره ویشول شي. وروسته لاغنه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دغه نتره خمګټه وکړي، مثلا کچيري یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نساتل کیږي، نو کچيري اخچال نه وي هغه نساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتره د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پارازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوې مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د مالګو اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر و ملمنو ترني کې له احترامات روم دي کوم.
وعليكم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلارس راغلي.
مننه متاسف تاسو ستاسو منځني څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دي
او کله مې پاتره توګه اوس بیا په الاس وحلاس. مننه. تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ.
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن دی، یو مهم انصر د ته دنیا کې د انسان د فار بلکې د هر شي د فار. نو موږ ټول باید نظافت مراعات کو، کده شهر نظافت کی، کده کور نظافت کی، کده لوښي، کده خوراک کی پوکو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو شکار ده ځکه چې په ټول نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې مانې وشتې لیدلي دي چې کوم وشتې وایي نظافت مراعات کوي. نو دا مراعات روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه د خیرات پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدی واسو اید او کومه هغه پولیسټ او په پولن ریکه په ټول کې چې مزید ملکي پرني ده په ټوک سیمارات هغه په کوم ملکنه ومن
ډیره مننه. تو حساب لته سو ده ډاکټر صاحب شیر پختنه مو وخسته.
محترم رو را زه تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډیر مهم دی. دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې خوندوی کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالي زمينه بسایره کې او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کې هغه ورو ورو یعنی چې نظافت پاکوالي د موهید پاکوالي او د خپل ځان پاکوالي څومره مهم دي. مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو ته جایزه ورکړي، ماشومان ته جایزه ورکړي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجي شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه هڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دی چې څو ځله دی ورځي خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه ورسته باید لاس په صابون پریمینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوزي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي علا نیول او بروست لغه به لاس منزل درست ندي. په دې خاطر مخله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیړي په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي ځکه نو کسای خپل دغه سه تناسلي آلات کله چې ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمنځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمنځل شي. دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چې ورننه وزي یا سترګې خارښ وکي نو دې ته شاید پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخي او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګي سره سترګې کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځي شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړ چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلو چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره کمه سایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ بخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغي دي چې ډېر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوزي په ډېره سادهګي سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراک بلکې د
ناپاک منځلو د نکونه د لاندې کېدای شي د هغه ځای ونیسي او د روري خوړل په وخت کې د هغه بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغه ته یوازې په اوبو باندې منځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې ډوډۍ خوراک سره باید پاک پریمنځل شي. په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر وړاندې په خبرونه کې زغوړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه وایست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیحلا د وردګولات څخه در سره فاریکه کیمه.
زبیولا جان خراغ لیک پرونی ته
خدای تعالی دې خلره الله تعالی دې ټول مسلمان او امت رجې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید دې سړي روحاني صحت په کومه طریقه سره پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېختار لاس هرڅه دې باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځم سره کنت پاک کړي. فدې اړه کوم څه پوښتنه کوم.
ډیر زیاته مننه زبی الله جانه. ډاکټر صاحب شیر د زبی الله خان پوښتنه خو مو واوریدله، خی هدف به دا وی چې د حفظ صحه روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه ده، مونږه ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشکی چې هغه د انسان د مافی ارګان په ځد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دی شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کړی شي. د هغې لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کړی شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړي ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یا لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین خبر د مذهبي نقطه نظر که مثلا دوی هر صورت سم مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامه حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کومه ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په بابرته وایي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو هغه کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنې به په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
جلدي ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي چې په دې ونه نفر ته بل نفر ته انتقال کوي او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لارنه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه مکرې خرمړې مرزونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنیت خیا یادل کیږي چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغي منځته راوړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض ده چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي چې خپل لیدنه بالکل لا سور کړي.
تراخم ته به په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وایي هغه ناروغي ده بل ده.
بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرض ده چې ډیر نه خالم مرضی ده او دی وین انسان بل انسان ته په ډیر سادهګي سره د تماس للارې او همدغه د لاسو د نمیدل للارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ور انتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شي ویني او ترغول نه دغه میکروبونو او یاد پارازیتو هغه ځان نیولې وي، نو هغه کې شي د خلې لارې د موږ بدن ته ور داخل شي نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو اخنا کوک ورته وي او یا مثلا د چمجه مرزونه او یاد د اسهال او د دنتري امراضو علت کې راشي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثر ځایونو کې اوږد نوکان پرېږدي، اک لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي، بیا هم د دې امکان شته چې د تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دې پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دې پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتماً حتماً، ځکه فقط هغه چې باید د نوکون د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر من اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحت، او دا چې حفظ صحت یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنینا ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعالی مده هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ
قربان سلام خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه نو تاسو د تخنیکام کاران سمې په ډیر درنښت ځانه توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دني چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننه لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړې دي نو دا غواونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدا پاک دی چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي زه ته خلک ډیر په تشویش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور څه په موضوع کې تا نه دغه نظافت نوندل.
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پات له باندې دوی شه کرام معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک جديد تل ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا هو 700 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پات له باندې دوی شه پورا کافي معلومات ورکړي زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه په لوبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوا ورته دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوا ورته چې دا به ډیر شي محترم نوري صاحب دا غو نظر وبله پښتن د نیمه ساعت نن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي چې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب مل دې څه زده کړی دي ګور اول مزه غزې زده کړی دي دوی دا غندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجازه دغه کې مثال غزې ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې اندازې زیات دي. محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي، مثال تاسو دا شمه کې را موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې پلا وتاکو باندې خپل را وتاکو په دروازو باندې جاری دغه چیزه کې موچان غ شي دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي. ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي، خلک ډیر ځات نه خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنه لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته ګوته وکړه، او دا د دې خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابروي او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپو ګوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی، او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي، او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي، او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض دغېله د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅیږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسی شته، او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي، او زنه پیګم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي، او هيا د افغانستان کې شته چې د خوځ تدوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي، یا بیمه ورته به سي ورچي. په دې خاطر دا شاید ډیر مهمه ده نه پیګم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د خځو سره دغه مرستې کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي، او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په هغوی ضعیفي پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غوی نه یوازې په خپل بمرزو سره اخته کیږي، او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي، دا غوی ته کومک وکړي، او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی نه هڅه سه دې مې مړه چې خپل لاسونه ورته را میشه په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډیر مننه. ډاکټر صاحب شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته یې جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره موږ د یو چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپله یو حرکت دی یو جلوګیری یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د یو مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي، او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نورو ټولنو کې هم مروج شي دا به هم یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کړي، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سره مخکې نه ویلی نشي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخر نژدې بنه سات چې که زه ځان مریض احسام نه چې تا ته در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نژدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او بدی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړي حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمينه مساعديږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر هوا مخ په تودیدو ده او اوس هغه د پسرلی ده په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه تودا شوې ده او نور هم تودیږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوې کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغه د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغه صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډ شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غوړ تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې بربند کېښودل شي، وروسته بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمنځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په غو باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمنځل شي، اصلا مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼه مالګینې بیا شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمنځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمنځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر او ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړئ. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو ترای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خدي، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي لا خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته ترای ځان پرېمینځي.
بله بله. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی دی حفظ صحه په باب عمومي اوس چې د خبرونه تقریبا وروسته یو دوه درې دقیقو ته رسیدلې یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا هغه د خدمت موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د دی حفظ صحی د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته د حفظ صحی اساسات ورزده کړي. نو د ما خبردار چې خزه باید پوهه ولري، هر څوک چې خزه په ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره د ټولنه ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکترانې، نرسانې او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لته سوډی رازیه ته مننه چې د خبرونه مترپایه ووریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره وو.